په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. پری خبرونه کې بواوري چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې د دې هېواد وباسي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو اسمت څاروان ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي د طالبانو د حملو شدت د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مارب شار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړه او د امریکا ولسمشر وایي ټول امریکایان به تر دوبي پورې واکسین شي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قماندان وایي په ژمي کې چې له معمول سره سم طالبان د جګړې شدت کموي، د ډلې جګړه تیزه کړي او دا کار د افغانستان د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. جنرال ملرنن رویټرز خبري اژانس ته وویل د طالبانو د تاوتریخوالي شدت تر پخوا کلونو خورا زیات دی. د وویل د حمل په میاشت کې مخکې تر دې چې طالبان پسرلنی عملیات پیل کړي، د ژمي په باورینو میاشتو کې عموما جګړه سړیږي، خو په سژني ژمي کې طالبانو لا شدیدې او زیاتې حملې کړي چې له کبله یې د افغانستان حکومت اړ ایستل شوی چې د تود دوبي د جګړو لپاره چمتووالی چټک کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پنځشنبه په ورځ به په افغانستان کې د ناتو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړه بحث وشي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازي هم د ناتو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوې دي. د کابل امنیت قمانداني دا خبره په یو لن بیان کې تایید کړې ده. د بیان لمخې چهارشنبه په ونیمو بجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځای او زوی فهیم چې د ملي امنیت د ریاست افسر و د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وشل شوې دي. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه کوي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لویه لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشۍ پر پوسته برید کړی او لس تنه طالبان وژلې دي. د پامیر قلو اردو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لس طالبان وژلې او نورې ټپیان کړي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې څلور امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دایکنډي والی محمد رضا همدردن آزادی رادیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه مهال د کجران ولسوالۍ په سوفتنګي کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو د هموې موټر په لاره کې ماین وچاودیده.
له بده مرغه څلور تنه شهیدان شوي او دوه ټپیان دي. هلته درې ماینونه کشف شوي وو، یو یې خونسا کړ خو دوهم ماین د ملي اردو پر هموې وچاودېده.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. له دې جلا د هرات اسلام کلا په لویه لاره کې د ماین په چاودنه کې دوه امنیتي ځواکونه وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د هرات د امنیت قمانداني ویندوی عبدالاحد ولی آزادی رادیو ته وویل پیشنن سهار نه نیمې بجې په روزنک سیمه کې هغه مهال وشوه چې د امنیتي ځواکونو موټر پر ماین وخوت. د دې پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان هوایي شرکت وایي افغانستان ته الوتنې زیاتوي. د دغه شرکت رئیس ارشد ملک نن په کابل کې د افغانستان د هوایي ملکی چلند ادارې رئیس محمد قاسم وفایی او یو شمېر سوداګرو سره په کتنه کې وویل چې پی آی ای یا د پاکستان هوایي شرکت غواړي چې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته هم الوتنې پیل کړي. حضرتمه د پاکستان هوایي شرکت یوازې کابل ته الوتنې کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د مارب شار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کېدای شي د سلګونو زرو تنو د بې ځایه کېدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي معرب سیمې ته پناه وړې او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیځ 1.5 کیلومترۍ ته رسېدلې او معرب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درس امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د چې د جنوري په شلمه له وخت ترلاسه کولو وروسته په لومړنۍ ولسی غونډه کې خبرې کولې. چین ته د بشري حقونو په مسأله کې خبرداری ورکړ. بایدن مخکې اټکل کړی و چې ټول امریکایان به شاید تر پسرلي پورې واکسین شي، خو سپینې ماڼۍ په وروستیو کې دا نیټه شاته کړه ځکه چې د واکسین په چمتو کولو او رسولو کې ستونزې شته. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړې او هغه یو سیاسي خپل چارو کوي بلل دي. ترامپ ګواښ کړی چې مکانل د جمهوری پالو په منځ کې خپل ګرانښت بایلل دي. ترامپ یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ مکانل یو سرزوره بی معاشرته او خپل چارو کوي بلل دي.
له اسمت سروان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې دا ځینې نور خبرونه غواړي ولولي. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. د افغانستان حکومت د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې څه تمه لري؟
دا ناتو د دفاع وزیرانو له ناستې زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د واقعیتونو او شرایطو پر وړاندې تصمیم ونیول شي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې دا ځل د غزنی شاعرانو په یو مشاعره کې د سولې په پار خپل شعرونه وبلل.
بچ ډوډۍ ګلاس اوبه دی وي خو سوله دی وي پر سر مو بام کنوي نه دی وي خو سوله دی وي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په سیمه کې پر یو اوربند سلا وکړي تر څو خلکو ته د کووید 19 ناروغي ضد واکسین ورسول شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. دا ډول سندرې لکه په ودونو کې دود شوي. په دې اړه به نور معلومات د ژوند په شیبو ونې خبرونه کې واورئ. مننه چې ازادي رادیو اورید. خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په تاسو کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د دې هېواد د لانجې د هواري لپاره تر ټولو غوره لار ده او نور د دې اړتیا نه ویني چې ځواکونه په هغه هېواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 د تړون لمخې باید تر مې میاشتې پورې ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې له طالبانو سره د شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم وستو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې له پیلېدو او پریکړې تر اعلان وړاندې نیوزیلند په دې هیواد کې د خپل شل کلن پوځي ماموریت د پای ته رسولو اعلان کړی. دا هیواد اوسمهال په افغانستان کې یوازې شپږ تنه عسکر لري او غواړي چې د مې میاشتې تر اخره یې له افغانستان وباسي. د نیوزیلند صدراعظم جسندرا آردر رسنیو ته ویلي په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نور نه ویني. اغلې آردر زیاته کړې په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور په یاد هیواد کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته امنیتي تشنه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپل 3500 عسکرو په مور په افغانستان کې په پوځي د افغان ځواکونو د روزنې او بیا رغونې چارو کې ونډه اخیستې، خو په وروستیو کلونو کې د دې عسکرو شمیر راکم او اوس مهال یوازې شپږ تنو ته رسیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال لس نیوزیلنډي عسکر وژل شوي دي چې د دې هیواد صدراعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اتلان بولي. که څه هم جاسندرا آردر وایي دا پرېکړه یې د ناټو له شریکانو سره له مشورې وروسته کړې، خو دوه ورځې وړاندې د دې سازمان سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل تر یو مناسب وضعیت وړاندې به خپل عسکر له افغانستان ونه باسي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د خپل هیواد او خلکو ساتل د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او اوس مهال دا لړۍ روانه ده. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس افغان ځواکونه له تروریزم سره په مبارزه کې اغیزناک رول لوبوي. د ناټو د دفاع وزیرانو له ناستې زموږ توقع دا ده چې د افغانستان د واقعیتونو او شرایطو په رڼا کې تصمیم ونیول سي. د افغانستان ستراتیژیک پارتنرشپ ورسره پر ځای دی او په هغه تړون کې د تروریزم پر وړاندې مقابله لومړیتوب لري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر د می میاشتې تر اخره افغانستان پرېږدي، خو په امریکا کې د نوي حکومت له راتګ وروسته پر دې نیټې لا هم روسي پرېکړه نه ده شوې او تر ډېره په وضعیت او شرایطو پورې تړلې ښکاري. طالبان ټینګار کوي چې د شوي هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر افغانستان پرېږدي، خو د سولې خبرو میستا د طالبانو نه حاضرېدو او د تاوتریخوالي دوام د طالبانو د دې غوښتنې پر وړاندې منفي لیدلوری پیدا کړی دی. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ویناست ته په خپلو خبرو کې ویلي د ستونزې حل د خبرو په میز کې نغښتی دی، نه د خلکو په وژنه کې.
ټول مسایل چې نظرونه او فکرونه وي د مطرح کېدو وړ دي او ځای د خبرو میز دی، نه د جګړې میدان او د افغانستان د خلکو وژل او ترور.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس داسې مال د خبرو پر دوام ټینګار کوي چې لیوي میاشتې زیات وخت وشو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د دواړو لوریو د مرکزي پلاو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، خو جګړې او تاوتریخوالي زور اخیستی او د هدفي وژنو ګراف هم لوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د لګیدلې اور په اړه بحثونه وشول او د جرګې له حکومت وغوښتل چې سوداګرو ته د اوښتو زیانونو انتاوان ورکړي. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو د پیښې له ارزولو وروسته به زیانمن شو سره مرستې وکړي. د تېرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام کلا ګمرک کې د افغان سوداګرو په سلګونو ټانکر په اور کې وسوځېدل چې د چارواکو په وینا سوداګرو ته په سلګونو میلیون ډالر زیان اړولی دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د چهار شنبې د ورځې عمومي ناستې آزاد بحث تر ډیره د دغه هیواد په اقتصادي مسایلو په ځانګړي ډول د هرات د اسلام قلعه په پیښې ورټول وو. وکیلانو ټینګار کاوه که په یاد ګمرک له فساد مخنیوی سوی وای. د ګمرک د اسنادو د تای مراحل کېدو پړاو چټک او لومړني خدمتونه سم وای، دغه شان غمیزه به نه پېښېده. د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحماني د چهار شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې حکومت باید سوداګرو ته د اوښتو زیانونو تاوان ورکړي.
په اسلام قلعه کې وحشتناک اور لګېدنه چې له امله یې د سوداګرو سلګونه کنټینر مالونه وسوځېدل په افغانستان کې یو خصوصي سکتور ته سخت زیان واړوه. موږ یې سخت اندېښمن کړي یو. باید دا تشخیص او عواملي پیدا شي چې څنګه اور رامنځته شي. حکومت باید له خصوصي سکتور نه د ملاتړو په خاطر تاوان ورکړي تر څو اقتصادي رونق له ماتې سره مخ نه شي.
ځینو وکیلانو ټینګار کاوه چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو لپاره د ولسی جرګې یو پلاوی اسلام قلعه ته ولاړ سي څو هر څه له نږدې وګوري او کره معلومات راټول کړي. د دغې جرګې غړي کریم اتل وویل چې له پیښې وروسته د سوداګرو ځینې مالونه ورک سوي هم دي.
وټاکي تر څو ولاړ سي او دا موضوع وڅېړي چې ولې او په څه خاطر باندې دا پېښه رامنځته شول او د ځینې تجارانو او خلکو مالونه ورک سوي دي، غلا سوي دي. دا باید جدي بررسي سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالیه وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې پیښې له ارزولو وروسته به زیانمن شویو ته جدي رسیدنه وسي. د افغانستان د مالیه وزارت که څه هم د فساد او د ګمرکي چارو د پس بهیر په اړه د ولسي جرګې د غړیو د څرګندونو په غبرګون کې څه نه وایي، خو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې تر څېړنو او ارزونو وروسته به دوی ته رسیدنه وسي. د مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اسلام کلا ګمرک د اور لګیدنې پیښې د څېړنو لپاره د بحران کمیټه چې له مختلف پلاوي څخه جوړه ده ساحې ته استولې ده. د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو موین په مشرۍ یو ګډ پلاوی هم مازف شوی تر څو د یادې پیښې د څرنګوالي د اوښتې زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسېدنې په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالي مقام ته وړاندې کړي.
د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اور لګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی او دوی له حکومته د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ژوند په شیبو کې له اونیزې خپرونې سره یو ځای د خپرونې په دوهمې مئی کې د ازادي راډیو بله د اساسي بشري حقونو خپرونه هم مه هیروئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو البته په اف ایم سل، البته لوی ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه صافه وازی اورېدلی شئ. په غزنی کې یوې فرهنګي ټولنې یو غږ د سولې لپاره تر سرلیک لاندې پرون یوه مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د جګړې په ښکېلو لورو غږ وشو چې نور د جګړو لاس واخلي او اوربند ته د غاړه کېږدي. په دې مشاعره کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ډېرو شاعرانو ګډون کړی و. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
یو ژغ د سولې لپاره، هغه هم له هغه ښاره چې هره ورځ ورڅخه د جګړو وژنو او وینو تویولو ژغ نه راځي. غزنی د دغه ولایت له مرکز څخه په 5 کیلومتری واټن شمال لویدیز لور ته په نواباد سیمه کې وقت فر فرهنګي ټولنې د سه شنبې په ورځ مشاعره جوړه کړې وه. په دغه مشاعره کې د شاعرانو، فرهنګ پالو او د قلم خاوندانو تر څنګ سلګونه تنه د شعر مینوالو او لسی خلکو ګډون کړی و. شاعرانو د سولې ترانې ویلې او مینوالو په چکچکو بدرګه کولې.
وچه ډوډۍ ګیلاس اوبه دی وي، خو سوله دی وي، پر سر مو بام که نه وینه دی وي، خو سوله دی وي. د سر دښمن ته هم مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. د سر دښمن ته هر مرګ نه غواړو، ژوندی دی اوسي. ورته دعا کوو چې ښه دی وي، خو سوله دی وي.
شاعر د ټولنې ترجمان بلل سوی دی، خو وایي شعر بیا هغه کلام دی چې له زړه خیزي او په زړه کښېني. دلته هدف له دې څخه دا دی چې شاعر شعر د مخاطب لپاره وایي او مخاطب یې هم د زړه په غوږونو اوري. د غونډې ګډونوال هم وایي ځکه یې دغه مشاعره جوړه کړې وه چې په جګړو کې ښکېل لوری دي د دوی غوښتنه د زړه په غوږونو واوري. موږ سوله غواړو او سوله مو ارزو ده. دا یاد بنسټ مشر محمد حسین فهیمی د مشاعرې په څنډه کې آزادی رادیو ته وویل
مردم افغانستان دقیقاً از سول آرزوی شان است.
سوله د افغانستان د خلکو آرزو ده. تلپات سوله او اوربند لومړنۍ غوښتنو څخه دی. ټول خلک له جګړو، وینو تویولو او تشدد څخه ستړي شوي دي. موږ ځوانان باید په علمي او فرهنګي غونډو او هر ځای کې د سولې غږ پورته کړو او باید ټولو خلکو ته دغه پیغام په یوه غږ ور ورسوو چې په افغانستان کې د سولې راشي.
احسان الله احسان شاعر دی او په دغه مشاعره کې ګډون کړی و. ازادي راډیو ته یې وویل د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي سوي دي، نو ځکه په هر ځای او هر سټیج د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
تل مو دا غوښتي دي او تل دا وایو په شعر کې، په غزل کې، په ناسته، په ولاړه، په مسجد کې، په محراب کې، په هر ځای کې دا نارې راپورته کیږي چې خدای سوله راولي او دغه جګړه سي د افغانانو د تباهۍ او د شاته وروسته والي د پاتې کېدا سبب سوی ده. خدای دې دا جګړه ختمه کړي.
شیر چې اغیزمن کلام بلل کیږي نو د دغه مشاعرې ګډونوال هم وایي که دغه ډول مشاعرې غونډې او پروګرامونه پر لاره واچول سي اغیزه به یې زیاته وي. جاوید احمد لوڼی د غزنی ښار اوسیدونکی دی چې دغه مشاعرې ته راغلی و. دی وایي دغه ډول مشاعرې او پروګرامونه د خلکو په ذهنونو مثبت اغیزه کولی سي.
ډېر خوشحاله یم او دا برنامه چې نهادې فرنګي وخت پر جوړه کړې وله او ډېرې والي او مثبت اغېزه یې درلوده او ډېر ښه برنامه وله او نسبت په دې برنامه خو زه ډېر خوشحاله یم. زه غواړم چې همیشه داسې یو برنامه ولرو چې زموږ د کشور په اړه خبرې وسي او د سولې په اړه خبرې وسي.
دا په داسې حال کې ده چې خلک سولې ته تږی دي نو ځکه په شعر، سندره، موسیقي، مجلسونو، مظاهرو او هم هر ځای د سولې د ټینګښت او اوربند غوښتنه کوي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
سبا د ازادي رادیو په د ازادي په چپو کې خبرونه کې د ناتو دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو. د ناتو دفاع وزیران نن سره جرګه کیږي او یوه موضوع هم د بحث د دوی افغانستان دی چې آیا په افغانستان کې ناتو خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي او که امپای ته ورسوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د ناتو دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د تېرې دوشنبې په ورځ وویل ناتو له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. د ناتو دفاع وزیران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 په تړون د سره غور کوي. د دې تړون یو جز هم دا دی چې باید ټول بهرني ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووځي. طالبانو د غونډې په درشل کې د غراز پرون د امریکا ولست په یو سرخلاص لیک کې غوښتنه کړې ده چې امریکا دې د دوحې د تړون درناوی وکړي او هغه دې په بشپړ ډول عملي کړي. سبا د ناتو دفاع وزیرانو غونډه تر ډیره په افغانستان متمرکز ده. ناتو په اوس وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مخ ته وړي چې په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 سرتیری ونډه لري. دغه ماموریت هدف هم دا دی چې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړي، د هغوی ملاتړ وکړي او دغه راز سلا او مشورې ورکړي. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. خو بیا هم له موضوع لري نه ځو. بریتانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع پکې راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ یو شمېر هغو سیمو کې چې جګړې پکې روانې دي چې افغانستان هم پکې شاملېږي، ویل کېږي چې شاوخوا 140 میلیون کسان باید د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. نور د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد د صفي الله ستنیوز رپورټ کې اورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دی به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو له لارې د واکسین د رسېدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 160 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړه لیک ښایي په مختلفو کچو ننګونکی وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وښيي. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لږ څه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبتې راپور شوې قضیې له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټې به 600 میلیونه ډوز واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوز واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت یو په درې راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهار شنبې په ټوله نړۍ کې څه باندې 109.5 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
تاسو لا پیغامونو
زره کونل ولایت نه خبر کوم. یو تن مایوب نا په کونل ولایت کې ټول واسطي دي، چا واسطي هغه کار کیږي او چا واسطي نه هغه کار نه کیږي. موږ دریو کالو روپې پاتې دي چې کله ورش کله بودیجه نه پاتې او کله بودیجه کته او کله بودیجه پټه او چا چې واسطي هغه روپې کیږي هر څه کیږي. او زموږ دا پاسې دي کونل دا کوم امرون چې دي دا په پساتې خپل او د مایبین حق باید دی زنه کې یا بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې وکړئ په دې اړه چې کونړ کې دغه مامورین ډېر بدره وي کوي مایبین سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبدالرحمن ایدری يم د لشکرګاه څخه تاسو دغه پیغام پریښی دی. دا چې د ناوی په ولسوالۍ کې موږ ډېرې بیڼې ستونزې لرو، یو عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د سرو وخت دی نو موږ بزګران یا کاریګر نشي کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په ناوه ولسوالۍ کې هغه کومې دوه لارې چې یو عمومي پوخت امبر لاره وه او بله لار چې په کلابیس باندې د کښتۍ لاره وه، دغه لارې دواړې د اوس لپاره بندې دي. نو موږ په ناوه ولسوالۍ کې موږ نشي کولای چې هغه جواري شاته را تولید کړو. بیا هم که موږ چیرې یو مریض ولرو نو په ناوه ولسوالۍ کې پیلن روغتونونه هم داسې نشته چې فعاله روغتونونه چې هلته موږ خپل مریض وارولو. موجود واجنی ہل داد د حکومت دخه چې دا غلاره مستقامه توګه تطبیق او ملاتي پچو موږ کولای شي چې شاعت خپل جاری توجیه کوي. والسلام.
د لوګر ولایت د جری رسوالې د منګل کړی نه اړیکې نیولې واحد ما پولات خبرې کومه. دلته پټی سي راغوړي مالونه پناري دي. موږ سره کومه ځنسته پیسې راشي هغه زورواکو ته لاس ورغلي دي. موږ غند څوک نه خوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مریخ په لور د متحده عربی اماراتو استولې فضایي بیړۍ د دغه سیارې لومړني تصویر بیرته ځمکې ته را استولې. نور بل اسمت څاروانه وورو.
د متحده عربی اماراتو ستور بیړۍ له مریخ څخه لومړنی تصویر مځکې ته مخابره کړی دی. دا عکس د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اخیستل شوی و. د متحده عربی اماراتو د دوبۍ واکمن شیخ محمد بن راشد آل مکتوم هم پر خپل ټویټر پاڼه د خپل سپوږمکۍ له لوري استول شوی تصویر خپور کړی دی. په عکس کې د دې سیارې پر نیمایي برخه د لمر رڼا لیدل کیږي او دغه راست د مریخ تر ټولو ستر اورغورځی غر ښکاري. د متحده عربی اماراتو سپوږمکۍ په میاشتو او څلور سوه څلور نوي میلیون کیلومتر مزل وروسته د سه شنبې په ورځ د مریخ اتموسفیر ته داخله شوه. اماراتي چارواکو ویلي د دې ستور بیړۍ د استولو هدف دا دی چې د ساینس او تخنیک په برخو کې د هیواد وړتیاوې لوړې شي او پر کیلو یې اتکا نور هم کمه شي. تر اوسه د مریخ په لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% ناکام شوي. ځینې ستور بیړۍ غورځېدلي یا یې اور اخیستی دی. د دوبی واکمن او د متحده عربی اماراتو مرستیال رئیس شیخ محمد بن راشد آل مکتوم د سه شنبه پورس د مریخ اتموسفیر ته د خپل ستور بیړۍ تر داخلي دو مخکې د هغې د بریالي توپ چانس په سلو کې 50 بللی و. په 2019 میلادي کال اماراتو لومړنی فضایي سفر وکړ او د حضاء المنصوري په نوم ستور بیړۍ نړیوال فضایي تمځای ته لاړه. د دغه هیواد ستور بیړۍ د تیر کال په جولای کې فضا ته واستول شوه. له هغه وروسته دوی امریکایي او چینایي ستور بیړۍ هم د مریخ په لور روانې شوې چې ټاکل شوې ده روانه میاشت کې سیارې ته ورسیږي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دا ډول سندرې لکه په ودونو کې دود شوي. په دې اړه به د ازادي راډیو د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې نور معلومات واورئ. له بلې د اساسي بشري حقونو خپرونې سره یو ځای درته خپرو. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. عصمت سروان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان وایي په ژمي کې چې له معمول سره سم طالبان د جګړې شدت کموي، دې ډلې جګړه تیزه کړې او دا کار د افغانستان د سولې نازکه پروسه له خطر سره مخامخوي. جنرال میلر نن رویټرز خبري آژانس ته ویلي د طالبانو د تاوتریخوالي شدت تر پخوا کلونو خورا زیات دی. د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پیل شي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور په اړه به هم په دې غونډه کې خبري وشي. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوي دي. د کابل امنیت قمانداني دا خبره تاییدوي چې د دغه ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې دا دوه تنه وشل شوي دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخاذۍ او تلاشۍ پر پوسته برید کړی او لس تنه طالبان وژلي دي. د دایکونډي ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې 4 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. له بلې خوا د هرات اسلام کلا په لوی لاره کې د ماین په چاودنه کې 2 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان هوایي شرکت وایي افغانستان ته الوتنې پیلوي. دغه شرکت رئیس ارشاد ملک نن په کابل کې د افغانستان د هوایي ملکی چلند ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي او یو شمېر سوداګرو سره په کتنه کې ویل چې پی آی ای یا د پاکستان هوایي شرکت غواړي چې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته هم الوتنې پیل کړي. د امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او بریتانیا د بدنونو چارو وزیرانو په یو غړې اعلامیه کې د عراق د اربیل هوایي ډګر په شاوخوا کې د امریکا په مشهد ائتلاف پر اډې حمله پکله کوي غندله. او د امریکا ولسمشر جو بایدن درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي.
او سم په مکرې سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې په کابل کې د مویتای سیالۍ پیل شي. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو له جوړولو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او د ورزشکارانو د سولې غږ اوچتول دي. ښاغلی حسینی وویل چې دغه سیالۍ د یوې ورځې لپاره د جمعې په ورځ د سلویښت ورزشي کلبونو او اتیا لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای فدراسیون تیره اونۍ هم د مویتای نړیوالې ورځې په مناسبت سیالۍ ترسره کړې. زیمبابوې د افغانستان لوبډلې پر وړاندې سیالیو ته خپل لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي مارچ میاشتې په 2 او 10 نیټه د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ لوبې ترسره کړي. د زیمبابوې کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې یادو ټیسټ لوبو ته د سین ویلسن په مشرۍ خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. افغانستان به تر ټیسټ سیالۍ وروسته د زیمبابوې سره درې شل اوره لوبې هم ترسره کړي. لومړۍ شل اوریزه لوبه به د مارچ په 10، دویمه شل اوریزه لوبه به په 19 او دریمه هم د یادې میاشتې په 10 نیټه ترسره کیږي. افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې 4 ټیسټ لوبې ترسره کړې چې د زیمبابوې په وړاندې راتلونکي لوبې 15 او 16 ده. تر دې وړاندې افغانستان په ټیسټ سیالیو کې له هندوستان، ایرلند، ویست انډیز او بنګلاديش هیوادونو سره مخ شوی. او ټاکل شوی چې د هند د آی پی ایل سیالیو ته د لوبغاړو د رانیولو مراسم سبا پنجشنبه ماسپښین 3 بجې په چینای ښار کې ترسره شي. د دې لیک بولی ته ټول ټال 1090 لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې 1314 خپل هندي او 203 بیا بهرني لوبغاړي و. خدای پی ایل اداري 1090 لوبغاړو لډلې یوازې 292 غوره کړي او اوس به د 292 لوبغاړو بولی تر سره شي. د آی پی ایل لیگ ته دیرش افغان لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې و لوبغاړي مجیب الرحمن، رحمن الله ګربوز، قیس احمد، نبین الحق، نور احمد لکنوال، کریم جنت او فضل حق فاروقي شارټ لیست شوي دي. راشد خان او محمد نبی بیا له خپلې پخوانۍ لوبډلې سن رایزر حیدرآباد سره لوبیږي. اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبري